خداوند یار و مددگارتان.
تشکر.
سلام و وقت بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې تاسو ازادي راډیو ته غوښتل مخکې تر دې چې د نن شپې خبری مطلب تلل شو خبرونه. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیهوات له بهرنیو چار وزیر محمد بن آل رحمان آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت د پنج شنبه په ورځ د فبروري په 13مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا اقتصادي مسایل او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چار وزارت نن د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبرې شوي او د قطر د بهرنیو چار وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخته ستنېدو څخه ګټه اخلي. سابستان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریزه جګړې لوړ پوړي مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې سلاکار دی، د چهارشنبې په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شه د خراسان څنګ د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسل او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د دېش خراسان څنګ د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره جدي تهدید وبله. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنجشنبه د فبروري 15مه په وزن مرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وزارت ویل محمد کمال افغان رسنوي ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تاییده کړه. تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په حواله راپور ورکړی چې وچې د طالبانو د حکومت خاري پراختیا او کور جوړونې وزارت کې سرمرګي بریچ شوی. د دې پیښې مسؤلیت روسه چا نه ده اخیستی. نن د فبروري 13مه د راډیو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. په ویلمی کې راغلي چې په تېر کال کې لږ تر لږه اووه راډیوګانې دفترونه تړل شوي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. او د دوو ازادو راډیوګانو کارکوونکي په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. او ورستای خبر هم دا چې د جرمني پولیس وایي د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس سلیرش کلن افغان پناه غوښتل کېده. د جرمني په مونیخ ښار کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مظاهره کوونکو پر ډله ورسته چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 38 کسان زول کړي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښه نن سهار شاوخوا 13 دقیقې د خدماتي کارکوونکو د تهدید د لاریون پر مهال شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. کابل کې د خار جوړونې وزارت مخې ته 14
ترهګري اعمال کې هم ملکي خلک وزنې هم د چارواکو په نخښه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تروسي ډلې په افغانستان کې ځان لري.
افغانستان کې د کارګر ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ده. او نن د فبروري د لسمه د رادیو نړیوال ورځ.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونې 14 وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سه‌شنبې په ورځ ورته 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. نور تفصیل د سلطان سرور په راپور کې.
د کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویان محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکی وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست 15 کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له 14 تر 18 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا د اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي چارو لشنن کې ښاغلي کمران رمان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پر لپسې پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
ورښتنه دا اخري ورځو کې کم پیخه پر له بسې څه وی دي یا په دې کال کې څه وی دي. نو دا منګا وینو چې منګا د نږدې غونډې هواد پاکستان د بینلیستي جنو په سر باندې همیشه نیوکه کړی دي د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپی. او منګا وینو چې پاکستان خپل ډیر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیچو.
یعنی اما زه تاسو وایم چې د روسي پیخي د پاکستان سره تړاو درلودل شي کنه افغانستان کې پیخي پاکستان سره تړاو نشي درلودل. د غماور دي چې په افغانستان کې د غبريدون تر سره شي دي، د غزرمر کې بريدون شي دي او دلته پاکستان د خلکتیا بس تاسو متر کوي. مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د غبريدون پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سول کرته وایم، په دې درې نیم کلو کې اس کوم خبر نه و. اماده اخري د دوی سرګندونه چې په ملل متحد کې وکړلې د حکومت استاد د پاکستان غواړي دغه شایدي په ثبوت ورسي او هغه وړاندې زونه چې نړیوال د کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راسته لخت د دی خواته او دلته دغه ترهګری عمل کې عمل کې خلک وزني هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا دایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځال لري او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود او د تورسي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
بدنامي هغه کول. اما زه به مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسلواله ډلو شتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي. دلته به دغه بریدونه کېږي د څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولای شي چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او له خپل بریدونه ته دوام ورکړي ده.
دا خو دقیق خبر زده ده ایشان غاړه بیا تکراروم دا استخباراتي تورسي ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځ زی یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته.
بله، اما څومره بیا امنیتی بنسټونه امنیتی ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پښتنه راوستل شي، ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوي نه کیږي، ولې له ملکی تلفات موجود دي، دغه مسایل چې خلکو ته بیا پښتنه ولاړې کولای شي د امنیت ټینګښت لپاره بل اخره څومره په طالبان متوجه اوسي.
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه به دولري دوی او کومنګ وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې هغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ستاسو دوی ته راهنمایي کې اداره د منطقې ته را رسي او ورسره راهنما موجود لري او د هدف ته کوم هدف چې لري هلته رسي په نخه کوي جاي. دا نو د سنې درې څلور نفره مثلث راځي دوی سره وقت هغه داخلي یا مایوب پخای مایوبی جوړه کړی ګوډیا چوری یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکری کی دغه شکل باندې ترونه کې څوک باندې څوک شک نه سی کولای که پیاده ځي که ټکسی کې راځي کار شي کې راځي او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې ناس راغی هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي د څه ترورونه هیڅوک هیڅ واد کې څوک مخه نه سینې ولای که چیرته دا ډلهیزه جګړې ګروپونه یې کوم منطقې په لاس کې منګا غو کول سم نتی ځواکونه
مله ډیر زیاته مننه امان صاحب مننه کوم.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق له 1 میلیون زیاتو افغان کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه فائق پرون د ملګرو ملتونو د ټولنیز پرمختګ غونډې ته ویل چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارګران ماشومان وایي چې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای ښوونځي ته ولاړ شي او اړ دي چې کار وکړي. نور جزئیات په دې سپکمې پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي د محل 1 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکه کارونو بوخت دي. نصیر احمد فائق د چهارشنبې په ورځ ناوخته د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو په مقر کې د ټولنیز پرمختګ د کمیسیون په 13مه غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم له یو پراخیدونکي بشري ناورین سره مخ دی. نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز دوام ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغان ځوانان له زده کړو پرمختګ څخه محروم شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اساسي بنسټ دی، خو په خبره یې دا بنسټونه په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له منځه وړل کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کارګر ماشومان هم له خپل ژوند شکایت لري او وایي د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نشي تللی او اړ دي چې کار وکړي. لسکلان محمد چې د کابل اوسیدونکی دی د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلې خور او ورور سره د ښار په واټونو کې کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما پلار ایران ته تللی دی، دا زما خور او دا مې ورور دی. موږ هر ورځ له 500 افغانۍ څخه زیات نشو ګټلی، هغه هم یوازې وچه ډوډۍ پرې اخلو. غواړم زه زما ورور او خور مې ښوونځي ته ولاړ شو، خو پیسې نه لرو چې جامې قلم او کتابچې واخلو، نو ځکه ښوونځي ته نه ځو.
اجمل چې ډیر لس کلان او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. نوموړی وایي پلار یې مریض دی او کار نشي کولای، نو اړ دی چې سخت کارونه وکړي. له همدې امله له زده کړو پاتې شوی.
زموږ کور بل سر پرش نشته، اندازه هم چې هم دایزه مې کار کوم. درې خو یانې مې دی ومه مور ده، رو پلار مې مریض دی. زموږ کور بل سر پرش د تورخام کې ګانډیاړو ما او پلار مې مریض دی.
یو شمیر کورنۍ هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي او وایي نشي کولای د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. عبید الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی او د څلورو ماشومانو پلار دی وایي
زه هیله لرم چې زما ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، خو بودیجه نشته. زه باید هغوی ته جامې قلم او کتابچې واخلم، خو زما سترګې کمزوري دي، درانه کارونه نشم کولای. زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما ماشومان زده کړې وکړي، دوی راتلونکي ښه شي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت په اړه بې پروا پاتې نشي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې، نجونې او ځوانان باید هیر نشي. مخکې هم د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې نږدې 40% ماشومان د کورنیو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ، طبیعي پیښو او د ناچاودو توکو په اړه اندېښنو او په ماشومانو او کورنیو باندې د فشار له امله له سختو روحي او رواني ناروغیو سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په غزنی او بامین ولایتونو کې د لسګونو روغتي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې دا روغتي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثبات خدماتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو موسو بندیدل تایید کړی دي. نور چې زیات د سنکه کړه په راپور کې حفیظ الله د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د روغتیایي مرکزونو بندیدو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. حفیظ الله وایي دغه ولسوالۍ غرنۍ سیمې لري چې تګ راتک پکې ستونزمن دی او د اړتیا پر مهال به دغه مرکزونو اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول چې ډېر اغېزناک وو. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه په ورس ولسوالۍ کې اوسېږم. دا یو غرنۍ سیمه ده چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی. د صحي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موسسو فعالیتونه د خلکو لپاره ډېر اړین وو. له دې امله چې نړیوالې مرستې بندې شوې دي، خلک ډېر اندېښمن دي او د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمن شوې. که دا موسسې خلاصې وي، ډېرې به اغېزناکې وي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی علی رضا هم مرته اندېښنه لري. وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکترانو د فعالیت درېدل د خلکو لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
د غزنی خلک له کلونو را په دې خوا موسساتو او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري، خو اوس چې یو ناڅاپه دا کار شوی ډېر ستونزمن او د اندېښنې وړ دی. موږ هغه څه ته چې ډېر اړتیا لرو روغتیایي مرکزونه او ډاکټران دي. هغه خلک په ځانګړي توګه مېرمنې چې په ولسوالیو کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو او له واورې ډکو لارو له امله نشي کولی چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل په موخه مرکز ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه، چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځم به په ورځ ازادي رادیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییزه اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو، خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ. خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصر له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا، چې د نړۍ یو له سترو مرستندویه ادارو څخه ده، اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې دا مخکې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وه چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار ویلي چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې 10,200,000 افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ان له یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالي او 2,000,000 خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن پنځشنبه یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزه ترسره شوی دی. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس سر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډیر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه نور تفصیل پر راپور کې.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلام شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزې شوې ده. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډېر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د رویټرز خبری آژانس پر اساس د پیښې ځای د مونشان د امنیتي کانفرنس له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې دی. د مونشان د پولیسو مرستیال مشر کریستیان هوبر ویلي د موټر چلوونکي چې 24 کلن افغان پناه غوښتونکی دی د پیښې په ځای کې نیول شوی. تر دې وړاندې د اور وژنې ادارې یوه ویان فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي وو چې یو شمېر ټپیان سخت ژوبل دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د بایرن ایالت صدر اعظم مارکوس زوډر په یو خبري ناسته کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او وی ویل دا برید ته ورته پیښه ښکاري. د بایرن ایالت واکمن ګوند CSU او د هغه ائتلافي CDU د دې پیښې په غبرګون کې د کډوالۍ پر وړاندې د سختو محدودیتونو غوښتنه وکړه. زوډر همداراز وویل دا لومړۍ پیښه نه ده، موږ باید پریکړه وکړو چې په جرمني کې باید بدلون راولو. د پیښې قربانیان اعتصاب کوونکي کارګر دي. په برید کې د اعتصاب کوونکو وسایل، عینکې، بوټونه، کمپلې او د ماشومانو بګۍ پر ځمکه لوېدلې وې. یو عیني شاهد الکسا ګریف وویل چې دا پیښه قصدي ښکاري. په جرمني کې افغان کډوال جاوید مموزی چې څه باندې 24 کاله په مونشن ښار کې ژوند کوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پیښه غمجن دی او وایي چې داسې پیښې د ټولو افغانانو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
دغه د افغانانو لپاره رنګ بدای دی او په افغانانو باندې واقعا تاثیر لري، خو هغه په المنان چې دی هغه په دې پوهیږي چې د مسله فردی ده یا جرم فردی ده، د هر څوک کولی شي، خو متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یا په مسلسل ډول باندې یو نه د سویمه پیښه رشته افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
دا برید د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې شوې چې پکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم برخه اخلي. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د جنوري په میاشت کې د جرمني په شتوتګارت ښار کې 28 کلن افغان د چړې په برید 2 تنه ووژل چې یو یې 2 کلن ماشوم و. د دسمبر په میاشت کې په مختخبورګ ښار کې یو سعودي تبا د کرسمس بازار ته موټر دننه کړ چې 6 کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې سعودي بریدګر هم رواني ستونزې درلودې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خیدور سره له هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ مسلې په توګه اوري او خپله ملګري ګرځولې ده. نن د فبروري 10 د رادیو نړیوال ورځ ده. په دې اړه پام کړئ دې راپورت.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو اواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو واوري.
راډیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی. راډیو چې په نړۍ کې نه وي، دا خو یو د بل د حاله به سړی څه خبرېږي. راډیو خو زه خپله ډېر اورم او ټول ته د راډیو نړیواله ورځ مبارکي، تاسو ته هم مبارکي. راډیو خو یو بهترینه وسیله ده د رسنی په ډګر کې. نو راډیو خو چې نه وي بس دا خو ام زړه دی، ام غوږونه، ام د خلکو ژبه ده.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم راډیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي راډیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزانه، اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عظمت الله او د بلخ ولایت اوسیدونکی امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
راډیو زیاتره وخت زاورم، هغې څارم، خبرونې اورم، نور معلومات ترلاسه کوو. ځینې تفریحي او سپورتي خبرونو ته ځانګړی وخت ورکوم. هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونې وخت یې هغه وخت ځان بې کاره کوم، خو هغه خبرونې اورم. نو راډیو خو ډېر ښه شی دی، موږ له ډېر څخه خبرئ.
زموږ په ټولنه کې د پوهاوي لوړولو لپاره راډیو یو مهم پلیټفارم دی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچه ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي.
په افغانستان کې د راډیو مخینه 1909 کال د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي، او لومړنی راډیو چې خپل فعالیت یې پیل کړ کابل راډیو وه. وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېرې سلګونو ته رسېده. خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول راډیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې امله ډیری وتړل شوې. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د راډیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبده مرغل به زبان دیدری و کلونو که طالبان و پا افغانستان که در رسانه پر روڑن دید سخت و زبون کو اقدامات و پلر که به زنگری توگه سیمیز و رسانه و راژیو گنو خپل قانونی ازاده للاسور کردی. در افغانستان در خبریالان و مرکز بکرات و دوازشی و محدودیتون و دلیر کولو او پا دی برخه که در بیاکتنی غوخت نکرده.
بازنگریه طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده شده.
د افغانستان د آزاد رسنۍ او د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلی چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنۍ وضعیت د خرابې خواته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یوه اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شوو رسنیو شمېر 300 ښودلی دی. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ییزې راډیو یوې کارکوونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بېکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ، خو کله چې طالبان راغلو نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه. نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی، تاسو باید خپله چاره وکړئ. نو که څه هم معاش مې ډېر کم و، خو ښه وه، ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په اف ایم څپو د ازادي راډیو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم بندې کړې، خو ازادي راډیو بیا د لنډو منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خبرونې له 12 ساعتونو 24 ساعتونو ته وغځولې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې هم تایید شوه. دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي. دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې سوي استه د خبرونه بلې برخه کې تاسو ته د ازادي اوریدونکو خبرونه لرو خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجو شي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو استه. د طالبان د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد بن رحمان آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونین د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 14 پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبری شوی او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغه ګوتو په شمیرې بدون څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخت ستنېدو څخه ګټه اخلي. سپیسان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګری ضد جګړې لوړ پوړی مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې سلاکار دی، د چهارشنبه په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویلي چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی، خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونه د سمار شو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دایښ د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړي غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترګری ضد دفتر مشر د دایښ خراسان څنګه د افغانستان سیمه نړۍ لپاره جدي ګواخ وبله. روسي خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د کور او خارج جوړولو وزارت ویلي چې نن په شنبه د فبروري 15 په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون 2 تنه وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو له خوا وزارت ته ننوتلو مخکې وژل شو. هغه د بریدګرو په ګډون د 2 کسانو د وژل کېدو او د 3 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړي. یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوي دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوشو ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي. پیل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم، زه نشنای اوریدونکو یم نزادی رادیو او زه لتاش چقدر ما دا وقتنه دا بگالا پاکستان چقدر پرسوی تروس پوری لمو سر هیست دول مکاری نده سید تر نلیوالو چارواکو پوری دی مگا غاگوار سوی و سلام پا احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، ما دا پیغام تر ازادی رادیو پوری ورسی. زه د غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله کوم باید ستاسې د دې ما پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده چې موږ باید د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او د موسره ایس ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورو کومې پرېښنایي تذکرې ستې ډیره خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګی نشي کولای. نو شاره کوم دایله د سیدا دفتر نه دا کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستیاغه ول سوالو ته انتقال کی. ډیر پرتو سیمه د لولو مرکز لري د مرکز ټول رسیدګی نشي کولای. او څو یا سوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځې کې کار نه خلاصیږي. نو ډیر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي مصرف پرې راځي. ولاد وکړي دا دفترونه ولسوالیو ته هم راسي ځکه چې ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولای. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ولاد وکړي چارواکي ته ورته پام وکړي په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي تک څه غټه ولسوالۍ ته ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولای. حالتا بیا په اورس کې کار خلاصېږم نه.
السلام علیکم. سال دی ورو ده بخیر جوړ تکړه تازه که خوړم ستړی مزه کولم ستړی مزه په دا راډیو کې تیتی کار کوي محترمونو. زه د گیزو دوره سوالې ست روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکری چې دي چې ور سوې نه دي تیار سی وي زر افغاني 2000 افغاني غواړي د مسلمانانو سره مسلمانان شکی درې ورځې په لګرزه ودی څلور ورځې په لګرزه ودی دیوی سړی نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دی دغه سوی بالله خو دغه مجاهدین چې دی ورور زفر په غواړي بالله خلک ډیر ستړي کړی دي.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراول د بکوادو لسوالینه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو که څومره لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفو له بد کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبه ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا هیڅ
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام وایم. د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکونکي دي. دا رضاکاران یې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک شته ګټه یې نشته. موږ د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي.
کده کلینیک په دغه غواړي هغه درزاکاران ومان غواړي امیر دراسته ومه کنه یې دغه رزاکاران ای هات راس پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته علال کی هغه په کوټه کې وخرځله یو شی هم ورکی هغه تر هغه مخزنه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنه ته جواب وای.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشاله بی افغانان پکتیکانه وروره موږ دا مشکلات لرو دا ستونزه ډیره د نن سبا شی ډیر ګران ده نرخونه نه کنټرولیږي د وظیفه د حکومت ته سي باید نرخونه کنټرول کړي بیخي شی قیامت ده په خاص توګه بیا دوا ډیره قیامت ده چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانه کړي زر افغانو پنځلس سوه دوه زره افغانو دوا لیکي سه کمه نسخه یي خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیته دوا بنده کړي کیفیت یې هم دومره ښه نه وي که څه هم ګرانه وي خو سیا کیفیت یې برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی بیا هم مشکل نه و خو کیفیت یې هم نه لري او ګرانه هم وي نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړو روغ به یاست. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدمه چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ و اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت زی قانوني ویزه کوي او د دو میاشتو لپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورت چری او ردی مرزوی ای ازموږ د امارت وکتاران ولی څنګه وای دا د بدبخت ملت غم ولی نه خوري. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زخپل سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورت په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورت شو. منګ انسانان نه یو منګ مخلوق د الله نه یو منګ باندې ولی دنیا رحم نکي ولی په منګ خپل مرشان نه رحمي دا څال د ټول دنیا د مسلمانانو نه پاره شي کی الحمدلله په مسلمانای کې په غیرت کې په پښتو کې پاره شي کی تګړی او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام خوشاله خلک خوشاله منګ د په درو خاورې په سر نه خدا او قرت او افغانستان مرشان دا او بریاو که سره کینه او د وطن او د وطن د خلکو د حسین د پاره یو خسته طریقه جوړه کړي او د ژوند طریقه خسته د مازه او د اسه او د جمعتون رقم جوړه کړي. الحمدلله مسلمانانی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پیغام به چې نشر.
سلامونه نیکی هیل احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زدا کوونکو روحي باید ورچت شي. روحي باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د په هنتونه فارغ شو زدا کوونکو ته وظیفې ولا سور کړل شي د هغوی سره همکاري وشي او هغه زدا کوونکو چې پیلن مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووزي دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپل ورځنی ژوند کې نیمه ورځ کار نیمه ورځ ورسره مکتب وي چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي زموږ ځوانان زموږ راتلونکی نسل هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي چې د هغوی دغه ځواني چې ده دغه انرژي چې ده په غلطو لارو اسراف نشي نو د دې پوښتنه به الله هم کوي ځکه چې انسان خو دا خو راغیت دی او راغیت چې چا په لاس وکړل شي دوی شپون د رمې حیثیت لري کمسې چې شپون روانې هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي نو له موجوده حکومت څخه مو هیله همدا ده چې کارونه پیدا کړي هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغه شوي هغوی ته کارونه او وظیفې ورکړي تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي خو خپله پیلن په دولسم صنف کې یم او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم نو ځکه که دا حالات روان وو زه نه شم پاتې کېدلی زه به هم له افغانستانه وځم او دوی ملامته نه دي څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي ځینې شته له مجبوریت ځینې شته بیا د پیسو حرص وي نو پیغام ډېر نه اوږدوم هیله ده چې ښه وخت ولرئ
سلامونه نیکې هیله دې ورسیږي ټولو ته زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی د حالاتو سره سم سړی خفه شي نجونو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي فرمانونه یې نړیږي او رژیږي آینده باندې هم سړی خفه شي په ژړه او ما زړګي کور ته ستنیږي بس په دغو لوی ماتم سړی خفه شي مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي لوزه خدای دې خیر کوي لا نور لوګزه خدای دې خیر کوي لا نور په دې کار نو څنګه کم سړی خپه شي
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته راستولي وو موږ هم واوریدل خبرو مکرل په دې هله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل په هغه باندې غور وکي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
او سم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او د خبرونه دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز دې رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوش خوشاله کوسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکې مژ یو دوست ورکتی در لسکاله سوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 15 0 0 8 2 15 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران وروره سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایي ده مستاز پیغام خبر کړ خو بهتر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوزه صداولی ده هلمند ده ولایت مساکلاو رسوالی چه خبری کواما ما ارور ده وکال کهش ده کوره نه ده رکسوی ده شو ته ده بیا هیس معلومات نسته و ده آغا وقتی مرد کرده مرجی و رسوالی کرده ده مرجی و رسوالی ستلوی ده یاریو که فده معلومات لده پدایش مرجی مرد رنگ گوی سپر و ات دو سلور نه ات سپر سلور و د دنوم اسنه نشنه جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 درس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 درس کال عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 50 1 0 8 تکرار 0 58 15 50 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د حزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پات سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 1 5 2. ځل به هم شمیره درته وایم 0 0 5 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د 16 کلن عمر یې د ولسوالۍ دی،
او دی کاری محمد طیب نومیږي، دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب، دا زموږ راجانۍ یادیې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0 5 0 5 4 1 په پای کې 2 2 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 5 0 1 1 2 3 8 9 یعنې 0 5 0 1 1 2 3 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه ورشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسیدنه پرچې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی د پلان عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسئ 0 5 0 3 2 1 1
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړی غورغورید د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما سه هیڅ معلومات نه کیږي، دوستو قریب چې خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپی وو. دا دوه درې کار کې چې شمیرې را څخه د سات څخه وتللی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوریدي، نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې چې انشاءالله د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 5 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه سی 0 5 0 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زن زن بیر دا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان او کارکون کور دون څنګه اس جول اس بخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمن ولایت تگریش ولسوالی سره مری د کاکاز ورکسو دی چې دا تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی دا تل سو کلو د شلو کلو پر شا خو دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي تخپل کور نه ترک سو دی د کندهار د باغ پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه تر دننه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پریښوي هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په